وخت د ماسپښین 3 بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د لاهور های کورټ لخوا د توهینې رسالت په تور د نیول سوي اسوي شزي آسیا بیبي د مرګ سزا برقراره ساتلو په اړه د بجړي کونو سازمانونو اندېښنې، په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو زر سرته رسولو په اړه د پاکستاني ولسمشر حکم، د فاټا د اصلاحاتو د کمیټې غونډه وړاندیزونه، د بیکور کلسو خلکو ستونزې په پاکستان کې، د احمدیانو د وژنو روانه لړۍ او دغه چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. په پای کې پام کوو نیوز پروګرام لرو او په پایل کې به شاین ګنری خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه، د پاکستان یو اعلی عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د یوې سوې ښځې د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. د خیبر پښتونخوا کاروباریان وایي د نامنې له کبله شاوخوا 45% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي، او د ملګرو ملتونو مشر د شام په کوبانی کې د عامه وجنې د مخنیوي غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې ده چې تر مخه د مذهب د سپکاوي په تور د بندي عیسوي ښځې د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. د کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشاهدې سره د خبرو پر مهال وویل، په پاکستان کې په داسې معاملو کې خلکو ته ځکه انصاف نه رسیږي چې عدالتونه د ویر ښکار دي.
دا وای په داسې کیسونو کې عدالتونه هم خوب زده شي، ځکه چې داسې پیښې پاکستان کې شوې دي لکه چې یو جج ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکړه، نو بیا هغه جج ملک پریښودو، نو د خوف یوه فضا چې خپرول کیږي، نو د دې له وجې هم انصاف نه ملاویږي. اوس چې 13 ورځ لاهور های کورټ کې آسیا بیبي په کیس کې کومه فیصله واورول شوه، نو هغه وخت شکایت کوونکي سره ډېر خلک په عدالت کې وو او هغه په دې فیصله خوشحالي ولمانځله.
هلته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې د سوي ښځې آسیا بیبي په اړه د لاهور های کورټ پریکړه لویه بې انصافي بللې ده. 13 ورځ د آسیا بیبي وکیل رسنیو ته وویل لاهور های کورټ د سزا پریکړې پر ضد د دوی غوښتنلیک رد کړ، دوی وویل اوس به سپریم کورټ ته اپیل کوي. د 50 بچو مور آسیا بیبي په 2009 کال کې لوی مسلمان ښځې سره د لفظي شخړې پر مهال د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې وه، او له 2010 کال لایسې د مرګ په خونه کې بندي ده. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونو او صنعتونو اتحادیه چیمبر اف کامرس اینډ انډستریز مشران وایي د ناملې له کبله د صوبې څخه شاوخوا 45% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي. 13 ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د چیمبر نوی مشر فواد اساق نوی کاروباري پالیسي اعلان کړه. له مشال ډو سره د خبرو پر مهال د چیمبر مرستیال مشر عروج احمد انصاری وویل د نامنې له کبله ډیر کاروباریان له پېښوره د پاکستان نور سیمو ته تللي دي.
اوس اریو سرمایه کار چې دی ځان لا خپل دغه ګارډ ساتلی دي. تاسو ته کېدی چې یادې دوه میاشتې مخکې هم یو زموږ صنعتکار زوی اوچت کړی و، هغه اوس پلاننګ کوي لګیا دی چې هی وانټ ټو موو هیز سیلف. پکار دا دی چې زموږ د دې خار کې زموږ د صوبې کې لږ سیکورټي میئرز برابر شي چې خلک چې دي مطمئن وي. اباؤٹ 32-35% ډیفینیټلی موومنټ شوی دی.
کاروباریانو او صنعتکارانو له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرسته وکړي او دا چې د دوی د تحفظ لپاره د هم ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کاروباریانو د سرګندونو په اړه لسنه دی ویلي. هند وایي ښایي د افغانستان نوی حکومت وتوانېږي چې د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد لا پیاوړې مبارزه وکړي. 13 ورځ د هند وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نریندر مودي دا خبره د ملي یووالي حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. مودي عبدالله ته د نوې دندې مبارکي وویل او ډاډ ورکړ چې نوې ډیلی به د افغانستان له ولس او نوې حکومت سره خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي. تر دې 1 ورځ مخکې مودي د ولسمشر اشرف غني سره هم په ټلیفون خبرې کړې وې. د عراق پلازمینې بغداد په شیعه میشتو برخو کې د بریدونو لړۍ لږ تر لږه 30 کسان وژلي او له 140 زیاتې ژوبل کړي دي. 13 ورځ تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د شمال په کاروباري برخه کې وشوه چې پکې 2 موټر بمي بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژل او له 150 زیاتې ژوبل کړه. د دې برید پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د اکتوبر له 12 راهیسې په بغداد کې د حملو پر مهال له 160 زیات کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې تیر ورځ د امریکایي فوج ویان ایڈمیرل جان کربی وویل د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت د پرمختګونو له کبله د اندېښنو باوجود بغداد د وسلوالو له حتمی یا زر پیښیدونکي خطر سره مخامخ نه دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وژنې مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تیر ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته وویل د شام د وضعیت په اړه اندېښمن دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون زیاته کړه د غزې تړانګې حالت د یوې لویې مسلې علامت دی. د زیاته کړه چې اصلي مسله په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر تمیدل یا ولاړ پاتې کېدل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې له مشرې کیترین ایشټن سره په ویانا کې د ډیرو مشکلو جدي او تاکیدي خبرو پر مهال پر ټولو موضوعاتو پرمختګ شوی دی. نوموړي د اکتوبر پر 15مه له کیری ویشټن سره تر شپږو ساعتونو خبرو وروسته تېره ورځ دا بیان ورکړ. د وویل ایران نه غواړي چې د ټیمي پروګرام په اړه د اوږدمهالي تړون کولو لپاره د نومبر میاشت تر ټاکل شوې نیټې وروسته مذاکرات وغځي. ظریف تېره ورځ هم په ویانا کې پاتې شو او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمنی له مرکچیانو سره خبرې وکړې. دو ویل پر راتلونکو دریو یا څلورو ورنو کې به بیا له کیری او ایشټن سره وګوري. هلته امریکایي چارواکي وایي له ظریف سره د خبرو پر مهال پر ځینو مسلو لږ او ورو پرمختګ کړی دی، خو دا چې ډېر کار لا هم پاتې دی. دوی زیاته کړه چې د نومبر د څلورویشتمې نېټې غځولو په اړه هیڅ خبرې ونه شوې. اوس د کرنسۍ او موسم حال.
نن د جمعې په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1.2 روپۍ 95 پیسې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.04 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.13 روپۍ 50 پیسې او 1.13 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 19.45 روپۍ او په 19.40 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 19.50 روپۍ او 35.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستی کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور او بنو کې به د تودوخې لوړه درجه 2 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې تودوخه 4 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له شاهین بنیر واوریدل او له هغه وروسته مو د کرنسی او د موسم حال له ریاض مسخیل واوریدل. د مشال ریډیو په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه هم درته لرو. د بشری حقوقو سازمانونو د پاکستان لاهور های کورټ په هغه فیصله اندېښنه ښودلې چې د توهین رسالت په تور د نیول شوی ایس وی شزی آسیا بی بی د مرګ سزا د برقراره ساتلو په اړه کړی و. خو د توهین رسالت په مقدمو کې ججان په خپل لکه مستند سره مخامخ دي.
په داسې کیسونو کې عدالتونه هم خوب زده شي، ځکه چې داسې پیښې پاکستان کې شوې دي لکه چې یو جج ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکړه، نو بیا هغه جج ملک پریښودو.
د پاکستان ولسمشر د قبایلي سیمو د پارلمان له غړو سره د لیدو پر وخت چارواکو ته حکم ورکړی چې په فاټا کې د پرمختیایي کارونه تیز کړي. په یاد لسان په دې لیدنه کې دغه حکم به قبایلي سیمو خلکو ته ګټور شي.
دا د معمول ملاقاتونه دي او دا داسې د هنګامي بنیادونو باندې د ترقیاتي پروګرامونو سره لړۍ نه ده.
او په پای کې د بختر ستوري ادبي وبخښي د پای کې درته پام کوه د ټکو ټکالو لیس پروګرام لري.
السلام علیکم ګرانو، د ګرمۍ وهلو او لوډ شیډینګ زپلو اوریدونکو،
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونی د فایل ریپورت او هغه هم د بشري حقوقو د سازمانونو له اندیښنو پیلو. د پاکستان او نړۍ د بشري حقوقو سازمانونو د لاهور های کورټ له لوري د توهین رسالت په تور نیول شوی ایس وی شزی آسیا بی بی ته د مرګ د ورکړ شوی سزا د پر برقراره ساتلو پر پریکړه اندیښنې څرګندې کړې دي. دا فیصله پرون شوی و. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر په دې لړ کې مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل چې د لاهور های کورټ فیصله د افسوس وړ ده. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د توهین مذهب او توهین رسالت کې سنو کې عدالتونه هم اوس خوفزده شوي دي. د هیله سرګند کړه چې کم از کم سپریم کورټ به آسیا بیبی بری کړي. زهرا یوسف مشالې ډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی څومره داسې کیسونه مشاهده کړي ده نو هغې کې ذاتی دښمنۍ مخې ته راغلې ده. دې دا هم وویل چې نه صرف پولیس داسې پیښو صحیح تحقیقات نه کوي بلکې د یو خوف ماحول چې کم پیدا کړی کیږي نو هغې له وجې هم د متاثره تن د مقدمې منصفانه اوریدنه نه کیږي. دا وایي په داسې کیسونو کې عدالتونه هم خوفزده شي ځکه چې داسې پیښې پاکستان کې شوې دي لکه چې یو جج ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورکړه نو بیا هغه جج ملک پریښودو نو د خوف یوه فضا چې خپرول کیږي نو د دې له وجې هم انصاف نه ملاویږي. اوس چې تیره ورځ لاهور های کورټ کې آسیا بیبی په کیس کې کومه فیصله واورول شوه نو هغه وخت شکایت کوونکي سره ډېر خلک په عدالت کې وو او هغې په دې فیصلې خوشحالي ولمانځله. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د لاهور های کورټ فیصله یو لوی ناانصافي بللې ده. د بخښنې نړیوال سازمان له اړخه جاری کړی شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د آسیا بیبی د مقدمې جانبداري په اړه خدشات موجود وو. د بخښنې نړیوال سازمان خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې پکیټ کې د آسیا بیبی ذهني او جسماني حالت سخت خراب شوی دی. پکار ده چې حکومت په فوري توګه هغه بری کړي او د هغې سزا منسوخ کړي. د فکر ده 13 ورځ لاهور های کورټ د مرګ سزا د فیصلې خلاف د توهین رسالت ملزمې د آسیا بیبی اپیل خارج کړی وو او د مرګ سزا یې برقراره ساتلې وه. مطبوعاتو سره په خبرو کې د آسیا بیبی د وکیل وینا وه چې هغې به د دې فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. عیسوي زنانه آسیا بیبی ته د پنجاب صوبې د ضلع نانکانه عدالت د مرګ سزا ابرولې وه. آسیا بیبی وړومبۍ عیسوي زنانه ده چا ده چې د مرګ سزا ورکړی شوې ده. د 15 بچو مور آسیا بیبی لاهور های کورټ ته خپل درخواست کې دا موقع خپل کړی وو چې مقامي عدالت د توهین رسالت په جرم کې د سزا ابرولو په وخت د حقایقو نه ډډه کړې ده او بغیر د څه ثبوت یې هغې ته سزا ابرولې ده. یاد دې وي کال 2009 کې له یوې مسلمانې ښځې سره د جګړې پر مهال په آسیا بیبی د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور پورې شوی وو. آسیا بیبی کال 2010 راهیسې د مرګ په خونه کې کېد ده.
رابعه اکرم خان وه. او سمجو قبایلی سیمو ته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو د ژر سرته رسولو حکم ورکړی دی. پرون د فاټا د پارلمان غړو په اسلام آباد کې له ممنون حسین سره ولیدل او د قبایلی سیمو په بیلابیلو مسلو سره وشغیدل. تفصیل سراج زهر راکوي.
په دې موقع صدر ممنون حسین د فاټا سیکرټریټ او سفرن وزارت چارواکو ته هدایت وکړو چې په قبایلی سیمو کې رواني ترقیاتي منصوبې دي زر تر زره سرته ورسوي چې دا رنګ د دې خواږه د فاټا اولس ته ورسي. غونډه کې ممنون حسین زیاته کړه چې په فاټا کې د تعلیم، صحت او پبلک انجینیرینګ لپاره وزیر اعظم د 14.5 کروڑ او 10 لک روپو خصوصي فنډ او دغه رنګ د ترقیاتي کارونو لپاره په بجټ کې 43.5 کروڑ بیل کړی شوی دی. کله چې مشال ریډیو د دې ترقیاتي نو په حقلا د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نو پختل نونو موړی اوې
دا د معمول ملاقاتونه دي او دا صدا سه د هنګامي بنیادونو باندې د ترقیاتی پروګرامونو سره لړۍ نه ده. پاتشوا اعلانیه نو په داسې پر ملاقاتونو کې همشه د پر داسې خواږه خواږه الفاظ او داسې خواږه خواږه اعلانیه مخې ته راشي چې د هغه د عملي کېدو نه خو مونږ تمه لرلای شو ځکه چې مونږ په تیر وختونو کې لیدلې دي او اوس چې کوم د 1300 اربونو کم بجټ اعلان کړی دی د هغې لا تر اوسه چاته پته ونه لګېده چې هغه په کمو مدونو کې خرچ شوی. نو زه داسې ډېر خوش آئین نه یم د دې ملاقاتونو ته او بس دا د معمول ملاقاتونه.
همداشان کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل نو پوښتل نو هغه وې
لکه دا سوال وکړو چې یاره دا پیسې لګېږي که نه لګېږي. نو زه خو به یقینا دا خبره کوم چې دې نه مخکې که څه شوي وو هغه خو بېله خبره ده. خو زه د خپلې حلقه خبره کوم چې ما په حلقه کې انشاءالله تعالی څوک سوچ هم نشي کولای چې داسې کار وشي چې په سایډ کار ونشي یا بل پاشي یا نور څه.
همداشان کله چې مشال ریډیو د باجوړ ایجنسۍ نه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پوښتل نو نوموړي وویل چې دې نه ویني چې دا ترقیاتي منصوبې سرته ورسي. یا دغه فندونه د قبایلی سیمو په خیر خیګړه خرج کړي.
په ډېر افسوس سره ما 4000 روپۍ دی په ډالرته رقم مختص کړي وي، خو دا غي الوکیشن ونه شو په خپل مفادات لپاره په خپل اکاونټونو کې هغه پیسې کیږي، او دا غي د سود د غستو په خاطر باندې هغه مسلې وګدي وګدي او به دا چې راوخ راشي چې د جون نه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې دی پیسې الوکیټ کول شروع کړي چې دا غي لپاره ټایم کم وي، لہذا هغه پیسې واپس ریفنډ شي. دوی دا وایي چې موږ اوس درېشنی مې ربي خوري دا 18000 پخوانی دي، تر اوسه پورې په فاټا کې د موجوده بجټ تیر شوی بجټ خو ګورنر فریز لري چې دا غي سره فاټا کم د خلکو امیدونه او په هغې باندې اوبه اوتلې. دا غي نه وروسته وروسته کومه خبره روانه ده دا درېشنی مره وروبو زه نه یقین لرم چې 23000 روپۍ دی ورغی.
غونډه کې په قبایلي سیمو کې د پولیو په مسله هم خبرې اترې وشوې، او وویل شو چې قبایلي سیمو کې به هر ماشوم ته پولیو څاڅکي ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خطه د فاټا د پرمختیایي کارونو په اړه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د قبایلي سیمو د پارلمان غړو سره ولیدل او خبرې وکړې، نو بلخوا بیا د فاټا اصلاحاتو کمیټې حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې دي د فاټا کونسل په نوم یوه با اختیاره شورا جوړه کړي سي، او د دې مشر دي د وزیر اعلی په شان واک او اختیار ولري. دا سپارښتنه پرون د خیبر پښتونخوا د گورنر په کور کې د کمیټې په غونډه کې وسوه. نور تفصیل به د سیلاب مسوده واورو.
د شپږم پورز په پېښور کې د پښتونخوا گورنر په کور کې د فاټا ریفارمز کمیشن چارواکي او په قبایلي سیمه کې د سیاسي ګوندونو مشرون د یو بل سره وژغدل او د دغه خبرې جایزه یې واخیسته چې په قبایلي نظام او سیمه کې داسې کوم ګامونه پورته کول او تبدیلیان راتلای شي چې کوم د قبایلیانو د پاره په رښتیا د بدلون، امن، ترقۍ او خوشحالۍ باعث وګرځېږي. په دغه کې مشال ریډیو د کمیشن چارواکیو او قبایلي مشرانو نه پوښتنه وکړه چې دغه هڅو ته قبایلون په څه نظر کسي، آیا د کمیشن سفارشات به عملي شي؟ د قبایلیانو د قومي ګوند مشر ملک ابي بورګزای په دارنګ ځواب وکړ.
زه دا وایم چې انشاءالله دا کمیټه د سینیئر افسران دی ورکی، او نن څومره کوم دوی ته تجویز ورکو فاټا کونسل په باره کې چې با اختیار فاټا کونسل جوړ شي، دغه مشر یو وزیر اعلی برابر هغه پروتوکول وي، ایجنسی کونسل جوړ شي چې هغه کې مکمل اختیارات خلکو طویل تحصیل کونسل دې جوړ شي، نو ان شاء الله صدا کله جوړ شي فاټا کې به امن هم راشي، ترقی هم راشي، خلکو ته خپل حقوق هم ملو شي. زه ان شاء الله ډیر مطمئن یم صدا کوم تجاویز نن ور کړل شي دوی به ضرور مثبت نتایج زر تر زره راځي.
تورګول چمکنی وویل چې دا سه ډیر کمیشنونه کمیټه جوړې او جرګې مراکز شوې دي، خو قبایلون ته یې هیڅ خیر سره دلای نه دی.
زه دې نه مخ کوم کمیشنونه جوړ شوې دي، کوم سپاره شو جوړ شوی دی، هغه باندې چا عمل درآمد نه کړي، دا اسې وخت ځای کول دي. دوی چې کوم سپارښت جوړ کړي هغه باندې نه عمل درآمد کوي.
د ریفرنس کمیشن چیرمن اجازه کړی په یله دای چې د کمیشن سپارښت به د قبایلانو د پاره سودمند و ګرځي.
موږ هر ګروپ سره ملاقات کوو لګي یو د کې چې کوم الیکټډ خلک دي، وکیلان دي، میډیا دي، سیول سوسایټي نه دي، مشران دي، ملکان دي، سیاسي ورکرز دی، پارٹی سے آئی سرم خبر روان دی. گورنر صاحب دے اخلاص سر ادا کار شروع کرے دے فاٹا چ کے سر مسائل دی دے باندے دور تکلیفوں نہ راغلی دی چے دے کے زت دا سے ریفارم جو کن چے خلق تا آسانی پیدا شی.
پدا غام کے قبایلانو دا تجویز ہم ران دے کا چے پدا غا لڑک شے دے مخصوص قبایلانو نا علاوہ دے قبایلی کومون نا پشتنے وکھڑائی شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، پشاور.
هلته به د شمالي وزیرستان کډوال وایي د عملیات وروسته د پولیټیکل انتظامی سره تړلې ټولې دفتری کارونه په ټپه ولاړ دي، ځکه چې د دوی په وینا انتظامی لا هم په بونو کې خپل دفتر نه لري، او متاثرین دفتری کارونه لکه د مثال شناخت کارت او داسې نور کارتونو لپاره د انتظامی چارواکو ته چارواکي نه مومي، او پولیټیکل ایجنټ په وزیرستان کې ناشته. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي دوی چې زیاتره د خیبر پښتونخوا بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو ټول دفتري کارونه چې د پولیټیکل انتظامی سره تړلي متاثره شوي، او پولیټیکل ایجنټ لا هم ایران شاه کې ناسته، د بنو دوره هم نه ده کړې. دوی وایي ډومیسایل، شناختی کارت، پاسپورت او نورو دفتري کارونو لپاره د پولیټیکل انتظامی چارواکو ضرورت دی، خو لا هم دوی په بنو کې خپل دفتر نه لري. او کم دفتر یې چې ارزی خلاص کړی وو دستر اختر نه وړاندې بند شوی. تجمن الله چې دا د تخیل منظر خیل اوسیدونکی دی چرته چې لا هم خلق پاتې دي وایي پنځلس ورځې کېږي چې بنو ته د ډومیسایل جوړولو لپاره راغلی خو د پولیټیکل انتظامیې چارواکي نه مومي خپل ډومیسایل جمع کړي.
موږ د پنځلس پړه فری دشي چې روغلی کمیش د ډومیسایل خاوي نه بیا پر روغلی وي خو د پنځه سوله دین شي چې روغلی نه تحصیل دور شته نه پولیټیکل شته نه دفتر شته څک سره ګرځې سره ستړي شته من وکړل کاغذ خالي وخوستې دي کله یوه طرف ته منډه وایه کله بل طرف ته منډه وایه پولیټیکل سره دفتر نه شته شته میش ویسي او پچاس نه وکړي پچا ډومیسایل نه جوړ کړي دا سا عجیبه بل نه مونږ اټینشن ته اچولي چې کله نه پرشن شي دی دغه ټایم پولیټیکلي ورکه دا پتا نه لګي چې څه دو څه دي وڅ نه دي.
ملا ګل سلام خان وایي د یوې غنټې لپاره یې هم پولیټیکل ایجنټ نه دی لیدلی او خلک چې یو ځل وزیرستان نه کډوال شوي نو پولیټیکل انتظامیه هم باید بنو ته دفترونه راوړي.
خالد میسایل او شغنادي کارت او د ویزې پاسپورت دي سپوی دو ویریفیکیشن دغه دي د میز مخصوص دفتر نشته هغه د پولیټیکل سره د تحصیلدار سره د موري لري زه مې مشه اتلای نه شم د مو علاقه ما د ټول اصل شوی دو هغه پولیټیکل دروشي خان بدر صاحب د کښینی تیمره د سیدرون دي کښینی د عوام سره پټیکل دي د بچونو تعلیم مې مشه کې عوام یو کیو نه دی پته د کندهار بیر د میز متاثرین رانکشول د پاکستان هر ګډ کون کون د میز متاثرین ورسېدل د پاکستان حکومت نه د گورنر د کور کمانډر نه د میز اپیل دی
ملا غلام خان وای متاثرین خپل دفتری کارونو پسې سرگردان ګرځي خو ورته د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی هم نه ملاویږي.
بنی علاقه باندې کوم دفتر د پولیټیکل انتظامیه کولاو کړی وو ا دې نه بعد دې نه فسای دا غریب خالته دلولې ګرځي رو ګرځي او په دې چکر کې د خلک نه خلک پیسې خولي د خل مجبور د امیدارې پیش کوي خپل پولیټیکلی دا چې خپل دفتر دلته کولاو کوي امیر په وزیرستان کې هیڅ په حال هیڅ نشته نه بودیشته نه خالته دې خلک چې کومه مسلې دي دا حل کوي په میرم شاه کې څنګه میرم شاه کې یو انسان نشته صرف آرمی دو کارمی ته بچارو خو ټیک تو پولیټیکل وی دی وزیرستان دا عوام پولیټیکل وی دلته داروشی خود بندر غلای مداخله ایریا نه راز ماک نه سالور سالور پینده پینده شپ پلیار کې وکو او دلته شروشی دیتا نه دو میسایل مکمل وی او نه تاسو دور وی ته مل وی
کلامو چې په دی اړه پولیټیکل انتظامیه سره تماس ونی وو نو دا انتظامیه چارواکو هم دومره وی دوی روانو ورځو کې بنو کې خپل دفتر لپاره ځای ګوري چې هلته به عملا کار کوي او د شمالي وزیرستان خلکو ټول دفتری کارونه به دلته ترسره کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته بنو کې پولیټیکل انتظامیه د اطلاعاتو څانګې په دفتر کې عرضي کار شروع کړی وو چې وروسته دغه دفتر یې ترې واپس واخیستو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سمراجو د پاکستان د انګریزي ورسپانې ایکسپرس ټریبون کې به ادارې ته چې پکې راغلي دي ترڅو چې د پاکستان د نن په ترګري ځپلو سم کې پرمختي کارونو ته پام نه وي شوی تر هغه به ترګري او خلګو د خلګو وژنه روانه وي. تفصیل اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د ایکسپرس ټریبیون په اداریه کې راغلی دی چې له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې د ترګري ضد جنگ روان دی. همداراز په دې وروستیو کې پاکستانی پوځ هم په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د لاسته راوړنو دعوی کړي دي خو د دې باوجود د وسلوالو بریدونه دوام لري چې پکې یو شمېر بېګونه خلک وژل کیږي. همداراز د زیارت په ورځ د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې په یوه چک پوسټ ځانمرګي برید وشو چې پکې د دوو ماشومانو په ګډون پنځه کسان وژل شو. شک کیږي چې د دې برید تر شا د وسلوالې ډلې منګل باغ لاس دی یا د وسلواله ډله له کلونو راهیسې د انصار الاسلام ډلې پر ضد له تشدد ډک عملیات کوي. که څه هم په تیر وختونو کې د دغې سیمې له وسلوالو د پاکولو رپورټونه راغلي دي خو لشکر اسلام ډله چې مشري یې منګل باغ کوي د دې وسلوال کولی شي چې په اسانه افغانستان ته واوړي. په ادارې کې راغلي دي تر ټولو لوی چیلنج همدا دی چې څرنګه د هغو خلکو مخه ونیول شي چې بېګناه خلک وژني. د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یوه لنډمهاله او بله اوږدمهاله پالیسي جوړول پکار دي. د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات جاری ساتل ضروري دي. همداراز ریاست لره پکار دي چې د وسلوالو پټنځایونه د له منځه یوسي.
اسرار علم مومندو. د پاکستان مذهبي لږ کې احمدیان وای په د روسي کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دوی د ډلې د منونکو د وښونو پیښې زیاتې سبي دي. بلخو د انساني حقوقو د کمیشن چارواکي وای په پاکستان کې د مذهبي لږ کې لپاره حالات ورځ تر ورځ مخ په خرابې دوه دي. تفصيل ظفر کریمي راکوي.
په پاکستان کې د احمدی فرقه چارواکي وایي پروان کال کې د دوی د ډلې دیار لسغړی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پنخه شوې دي چې زیاتره یې په سند صوبه کې په هدف ګرځول شوې دي. د یادې ډلې ویان سلیم الدین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه د پنجاب په کامره کې د دوی د ډلې یو بل غړی علمبټ نامعلومه وسلوالو وجلې دی. نوموړي زیاته کړه علمبټ د پاکستان د هوایي ځواکونو ریټایرډ افسر او په کامره کې د کتابونو د یو پلورنځي مالک وو. احمدی ځنې خلک زمنګ پر خلاف سیمینارونه کوي او په اخبارونو کې د اشتهارونو لارې مونږ واجب القتل ګڼي، خو ریاست زمنګ د خوندې کولو په موخه هیڅ نه کوي. او همدا وجه ده چې په پاکستان کې د احمدی ډاکټرانو، پوهانو او هنرمندو وجنه دوام لري. سلیم الدین زیاته کړه په روان کال کې د احمدیانو د وجنې زیاتره پیښې په کراچۍ او د سند صوبې په نوابشاه او میرپور سیمو کې مخې ته راغلي دي. همداراز د پاکستان په نورو برخو کې هم د دوی وجنه دوام لري. په پاکستان کې تر 2.5 میلیونو احمدي وګړي ژوند تېروي. په پاکستان کې په 1944 میلادي کال کې احمدیان غیر مسلمه ګرځول شوي او دا ډله اوس مذهبي لږکیو کې شمیرل کیږي. د انساني حقونو لپاره کارکوونکي ګوندونه وایي په پاکستان کې مذهبي لږکي ورځ تر بلې د ناخوندیتوب په لاره روان دي. د پاکستان لپاره د انساني حقونو د کمیشن مشر چارواکي امرنات موتولال په دې اړه مشال رډیو ته وایي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو لپاره حالات ډیر خراب دي. د مذهب پر اساس د لږکیو وجنه دوام لري. د احمدیانو او نورو مذهبي لږکیو سره دا سلوک د تیرو دریو لسیزو راهیسې روان دی. اوس حالات دې ته رسیدلی دي چې د اقلیتونو د قبرونو سپکاوي هم شوي او په عبادت ځایونو یې حملې هم ترسره شوي دي. د پاکستان هیڅ یو داسې ښار نشته چې هلته دې مذهبي لږکیو ته د سر او مال خطر نه وي. امرنات موتولال زیاته کړه په پاکستان کې استوګن مذهبي لږکي د ډېر وګړي دي او د پاکستان د قانون تر مخه حکومت په دې مکلف دی چې د مذهبي لږکیو خوندیتوب او مذهبي خپلواکي باوري کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
هلته د خیبر پښتونخوا د سوداګرو خونو او صنعتونو اتحادیې چمبر اف کامرس اینډ انډستریز مشران وایي د ناامنۍ له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو صوبو ته تللي دي. دوی له صوبایي حکومت غواړي چې له کاروباریانو سره مرسته وکړي. تفصیل شبیر جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس نوې ټاکلې شوې مشر فواد اسحاق د چمبر نوې کاروباري پالیسی اعلان کړه. د دوی تر مخه دوی به په بیړني بنیادونو د ولاړو کارخانو او بیمارو صنعتونو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. نو دې سره به نه یوازې د صوبې معیشت ښه شي بلکې بیروزګاري به هم تر ډېره حده قابو شي. او د دې په وینا دې لپاره به دوی وفاقي او صوبایي مشرانو سره زر تر زره لیده کاته هم وکړي. د خپل ترجیحاتو په حقله باندې دوی مشال لیډو ته وایي
موجودہ انڈسٹری اسٹیٹس دی آگ کے بعض ڈیر بد حل کی دی داغو ٹکے دل دازوں پرائرٹی دے دل تا دے دا کم ہائیڈرل جنریشن کی گی مزید تا دی نیپرا بانے خرچ نشی اور دا تھرو ویلنگ چارج زمنگ دے صوبے انڈسٹری تور کرے شی بل زمنگ دا گیس کنیکشن بانے جو کم پابندی دے منگ باندھے دا میراٹوریم چلے گئے دے چا ختم شی بولے چاہے دل تا نہ کمرشل کنیکشن لگی نہ انڈسٹریل کنیکشن لگی اس کو ڈومیسٹک کنیکشن ہم نہ لگی.
بلخوا دا چیمبر سینئر وائس پریزیڈنٹ اروج احمد انصاری وائی چې تیر یو کال کې د خراب امنیت او د اغوا برې تاوان کیسونه زیاتې دوه لوجه خوښه 15% پورې لوی کاروباریان او کارخانه دار په پیښور پرې خودو مجبور شوي دي او نور صوبو او خارونو ته تللي دي او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي.
لا اینڈ آرڈر تی کم سچویشن دے اسپیشلی کڈنیپنگ تے دے اس اری او سرمایہ کار تے دے زان لا خپل دغا گارڈ ساتلی دی آئے کہ اگی ایکسپنس دی انکریز شی وی دی تاسو تا کہ دیسی تی یادی دو میں اشت مخ کم یو ازم گا سنتکار زوی او تت کڑیو ماغا اس پلاننگ کئی لگیا دے چے کہ ہی وانٹ ٹو موو ہز سیلف اس تاسو اسلام آباد کیوں گوری زمگا پختانا ماشاءاللہ سمرہ دی پکار دا دے چے زمگا دے خار کے زمگا دے صوبے کے لگ سیکیورٹی میئرز برابر شی چے خلق چے دی مطمئن اباؤٹ 32% definitely movement شوه
ده. دا چمبر صدر دا هم ویل چې یو خو کدا صبح تر هغه او غربت زپلې ده نو بل خو کمرشل بانکونه هم د دې ځای کاروباریانو او صنعتکارو ته قرضې نه ورکوي او نو مر مرکزی حکومت د دوی لپاره خصوصي پیکج اعلان کوي.
دلته فائنانسینګ نه کوي بانکس او کف سوک فائنانسینګ کوي فار مارګیج دی وانټ پراپرټی فرام اسلام آباد او لاهور. د دې ز انټرپرینور چې مخکې د بدحالي شکار دی هغه د اسلام آباد نه بنگلا کوم زین روړي چې ولا مارګیج کی لاهور کې جائیداد کوم زین روړي چې ولا مارګیج کی نو دې کې مونږ لګیا یو چې ساګدار فائنانس منسٹر سره کورسپونډنس کو او اوس بزر ډیر سره ملاقاتو کوم په دا مهرباني وکړه دا ګورنمنت دا کیس ډرا کی چې دا ریلیف مونږ ته ملاو شي.
دا چمبر مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې صوبې څومره هم لوی او واړه کاروباریان دي یو خوا کترهګرې ځپلې دي نو بل خوا دوی ته د ګیس او د بجلی لوډ شیډنګ هم ستونزې دي او باید مرکزی حکومت د دې صوبې لپاره خصوصي پیکج اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او سم درې نیمې بجې سوي دي. شاهین بنرای به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستوري مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ په هغه پریکړه اندېښنه ښودلی ده چې تر مخه د مذهب د سپکاوي په تور د بندي عیسوي ښځې د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. د کمیشن مشر زورا یوسف نن له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې به داسې معاملو کې خلکو ته انصاف نه رسیږي. پاکستان ویلی دی ایران او پاکستان ترمنځ د پوری تنظیم د دوړو هیوادونو شریک ذمہواری دا ایران ل پکار دی چې په گاونډي هیوادونو د تورنو لګولو په ځای په خپل کور دننه کار وکړي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو او صنعتونو اتحادیې چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشران وایي د نامنې له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي. هند وایي ښایي د افغانستان نوی حکومت وتوانېږي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد لا پیاوړې مبارزه وکړي. عراقی پلازمین بغداد په شمیشتو برخو کې د بریدونو لړۍ لږ تر لږه 80 کسان وجدي او 140 زیاتې جوبل کړي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وجنې مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تیر ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته وویل د شام د وضعیت په اړه اندېښمن دی. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بارنو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بارنو چارو تګلارې له مشر کیترین ایشټن سره په ویانا کې د ډیرو مشکلو، جدي او تاکیدي خبرو پر مهال پر ټولو موضوعاتو پرمختګ شوی دی. او کوردي چارواکي قومندانان وایي د شام سرحدي ښار کوبانی له ځینو برخو یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شا تمبولي.
د خبرونو لنډیز مولای شاهین بونیر واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج زهیر د نن د روزي ادارې د خبرونو وروستي او د ریپورټر له شنې دي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته خیبر ایجنسی کې زنروجون کې حمله کې وطن مړو او نورلس جوبل شوی دي، نو بل طرف ته مومندو ایجنسی کې د یوې کاروای دوران یو امن رضاکار مړ او یو جوبل دی. او د دې سره سره جنوبي وزیرستان کې د بارودو سرنګانو چاودنو کې لس اف سی هلکاران جوبل دي. او دا ټول پیښې ښایي هر څوک ضربیاز په اپریشن د وسلوالو ډیر نقصان کړي، خو بیا هم دوی د حملو توان لري او د وسلوالو مکمل خاتمه د پاره اوږد او موثر جنگ پکار دے. ادریه مخکې د افغانستان په حواله لیکي چې د افغانستان نوی حکومت هم طالبانو سره د مذاکرات اشاره ورکړي او دغه لړکی د پاکستان نمرستي غواړي، خو خبرداوی چې د افغانستان کورنی مسله افغانان پخپل حل کړي ځکه چې پاکستان پخپل مسلو کې نښته دي. او بل دا چې پاکستان تل د افغانستان سره ښه تعلقات غوښتي او هلته د امن لپاره یې خپل مثبت کردار تر سره کړی دی. ادریه اخري کې لیکي چې پخوانی افغان ولسمشر د پاکستان د هلو ځلو مثبت جواب نه ورکړي او د دې په بدل کې په پاکستان تورونه لګولي. الن کې پاکستان د امن په خاطر خپل جیلونو کې قید افغان طالبان هم خوشی کړي وو، خو که اوس هم افغانستان د پاکستان مرستې غواړي نو باید چې اشرف غنی د تیر ولسمشر حامد کرزی په څیر د بدګمانو او شکونو پالیسي خپل نه کړي او د پاکستان د مثبتو اقداماتو مثبت جواب ورکړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي ایمرجنسي لیکلې ده او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم لړکی د هنګامي حالاتو د اعلان باوجود په صوبه کې 309 سکولونه بند پراته دي چې لکبلې د تعلیم شر ورځ په ورځ کمیږي. د ادارې په وینا چې تعلیمي عمله موجود ده، تعلیمي محکمې موجود دي، تعلیمي نظام شته، نو بیا څه وجه ده چې دومره په لوی شمېر کې سکولونه بند پراته دي؟ ادارې مخکې لیکي چې په ځینو سکولونو کې باثر خلکو حجرې جوړې کړې دي او یا د مال ساتلو لپاره کاروي. نو آیا حکومت دومره کمزورې دي چې دغه خلکو نه سکولونه نشي خلاصولی؟ سره د ماشومان ژوند په داو لګیدلې. دریا اخري کوي کې د خیبر پښتونخوا حکومت پر اختیار په تعلیم عام کولو کې سنجیده وي، نو باید چې د تعلیم معیار خ جوړولو او تعلیمي شر زیاتولو سره سره په حقیقي مانو کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوي او دغه درې سوه اووه نوي سکولونه په فوري توګه خلاص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ وایي له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره د پاکستاني طالبانو ځینو مشرانو یو ځای کېدو اعلان، ځکه هم ډیر سنجیده او خطرناکه خبره ده چې اسلامي دولت وسوالې ډله یو ظالمانه ډله ده. وال سټریټ جرنل وایي په افغانستان کې د حقانی شبکې د یو مهم مشر انس حقانی نیول د افغان ملي امنیتي ادارو لویه کامیابي ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجد بابر اورو.
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو لخوا په مندني ختیځ کې د فعالې وسلوالې ډلې اسلامي دولت سره د بیعت موضوع راغستې ده. ورسپانې لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پراخیدونکو نفوذ یو بل نخښه داسې څرګنده شوې ده چې د پاکستانی طالبانو ویاندو پنځو سیمه ایزو طالب مشرانو د تیرې نه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د بیعت اعلان کړی دی. د ورسپانې په خبره ځینې سیرون کې وایي چې د پاکستانی طالبانو د مهمو مشرانو لخوا دغه اعلان دې ته اشاره کوي چې د افغان طالبانو په مشر ملا محمد عمر باندې د پاکستانی طالبانو اعتماد کم شوی دی او که د دغو طالبانو غوندې نورو وسلوالو هم خپلې وفاداری بدلول پیل کړل، نو دا به نه یوازې افغان او د پاکستانی طالبانو ډلو ته لوی زیان وي، بلکې دواړه حکومتونه به هم په هغه صورت کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي که دغو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه چلونه او لارې خپلې کړي کومې چې هغوی په شام او عراق کې خپلې کړي دي. ورسپانه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د ادارې د مشر اعجاز خټک له خولې وایي چې دا ځکه هم په پاکستان او افغانستان کې یو ډېر سنجیده او خطرناک رجحان دی، چونکې دغه وسلواله ډله د القاعدې او افغان طالبانو نه هم ډېره د تشدد او ظلمه ډکه ده. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستاني طالبانو د تیرې نهې د ورځې دغه څرګندونې چې د طالبانو تحریک یې پرېښودو په د پاکستاني پوځ هغو هڅو ته نور طاقت وبخي چې د دغه ډلې پر ضد یې کوي. خو اعجاز خټک بیا وایي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافات به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره په سیمه کې د وسلوالو راغونډولو ته نورې لارې هم هوارې کړي. بلخوا امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل هم په خپل راپور کې د افغان امنیتي ادارو لخوا د حقانی وسلوالې ډلې د دوو مهمو مشرانو انس حقانی او حافظ رشید د نیولو موضوع راخستې ده. راپور د افغان حکومتي چارواکو په حواله زیاتوي چې د حقانی شبکې دا ډېر مهم مشر د تیرې نهې په ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. چارواکي وایي چې د انس حقانی نیول یو ډېره مهمه کامیابي ده او د دغه چارواکو په خبره هغه ځکه هم ډېر مهم و که چېرې د دغې ډلې موجوده مشر سراج حقانی مړ او یا ووژل شي، نو د هغه نه پس بعد دغې ډلې بل مشر انس حقانی وو. ورسپانه زیاتوي چې د انس حقانی سره نیولی شوی بل مشر حافظ رشید هم ډېر مهم کس دی. هغه به د دغې ډلې لپاره ځانمرګي برید کوونکي تیارول او په کابل او نورو سیمو کې به یې د اهدافو شناخت کولو. په کابل کې د امریکا سفارت تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د شام د کوبانی ښار چارواکي وایي د دغه ښار په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شا تمبولي، خو یو امریکایي جنرال وایي چې د دغه ښار د سقوط خطر لا هم له منځه نه دی تللی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وایي په کوبانی ښار کې د عام وژنې د مخنیوي لپاره لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا شته. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هغه څه چې د سوریې د کوبانی ښار په اړه مهم دي دا دی چې د اسلامي دولت ډله هغه ځای غواړي. د زیاتوي هر څومره چې د دغه ښار لپاره د اسلامي دولت د ډلې لیوالتیا ډېریږي هغومره ځواکونه دې لوري ته ډېروي، چې ورسره د کربی په خبره هغه اهداف هم ډېریږي چې امریکا برید ورباندې کوي. کربی زیاتوي بیا هم کېدای سي دغه ډله کوبانی ونیسي، ځکه د امریکا بریتونه یوازې هوایی دي او د په خبره یوازې په هوایی بریتونو یو شار نسی ساتل کېدای. دوی وایي موږ ټول باید چمتو اوسو چې شاید نور شارونه هم سقوط وکړي. هغوی تر خپل ولکه لاندې سیمو ډیرول غواړي. موږ باید دې ته چمتو اوسو چې هغوی د مځکو د نیولو لپاره هڅې کوي او شاید د هغو په نیولو بریالی هم سي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې د سوریې وضعیت ورته ټکان ورکوونکی دی. بان کی مون منځني ختیځ ته تر خپل سفر وروسته په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې په کوبانی کې د عامه وژنو مخه ونیسي. هغه زیاتوي د سوریې خلک یوازې د داعش د اعمالو له ګواښونو سره مخامخ نه دي، بلکې د ده په وینا د سوریې حکومت هم پر ډیرو ملکي سیمو هوایي بریدونه کوي او حتی له بیلرې بمونو څخه کار اخلي. دی وایي داعش په سوریې کې د بحران یو له عواقبو څخه دی نه دلیل. داعش به په سوریې کې خپلو ګواښونو ته دوام ورکړي تر هغو چې سیاسي مشران په سوریې کې دغه بحران په جدي اقداماتو او ډاډمنه پروسه حل کړي.
And comprehensive process.
تر دې وړاندې پرون په کوبانی کې کورد چارواکو ویلي وو چې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې اوس د دغه ښار یوازې 40% برخه د اسلامي دولت ډلې په واک کې ده. تر دې د مخه ویل کېدل چې د اسلامي دولت ډلې د دې ښار 40% برخه په خپل ولکه کې راوستې ده. ځینې نور راپورونه بیا وایي چې امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره د سوریې کوردانو له سیاسي مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
د کړکیچ نړیوال سازمان انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل کلنی رپورت کې د اولس د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي والو حکومت ته وړاندیز کوي چې یو موټی دی اوسی او خپل زیاته پاملرنه دي د اصلاحاتو په لور وکړي. په دې رپورت کې ځینې نور وړاندیزونه هم ورکړل شوي چې تفصیلي تاسو وړاندې کوو. د کړکیچ نړیوال سازمان انټرنیشنل کرایسس ګروپ د 2014 کال رپورت پروند خبر کړی دی چې ورته د افغانستان سیاسي انتقال نوم ورکړل شوی دی. رپورت وايي سربېره پر دې چې د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنز انتخاباتي لانجه وشوه، سو خو بل اخره د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د حکومت انتقال په سولې زتوګو سو چې داسې موقع را پیدا کړي چې لمخې حکومتداري شسی، کرپشن یا اداري فساد کم او هیواد د لا نور ثبات پر لور رهسي. په ریپورت کې د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت ته ځینې وړاندیزونه شوي دي. سازمان وایي د ملي یووالي حکومت و ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته د حکومتي انتقال د نور مضبوطولو او د هیواد د جوړښت د نور تخریب د مخنیوي موقع په لاس ورکوي. خو البته ریپورت وایي له دې سره ځینې نور په تیره بیا په کابل کې د ډلبندۍ خطرونه هم تړل شوی دی. نو په داسې حال کې سازمان پر افغانستان او مرستندوی هیوادونو ژغ کوي چې د اصلاحاتو د عامل کولو پر وخت ډیره پاملرنه د حکومت ثبات یا استحکام ته وکړي. د دې ترڅنګ رپورت وایي چې له تیرو اختلافاتو څخه زده کړه وسی او داسې پریکړه ګامونه واخیستل سي چې په 2015 کال کې پارلماني ټاکنې او په 2019 کال کې د ولسمشرۍ انتخابات په شفافه توګه وسی. دا شاند کرکیچ نړیوال سازمان زیاتوی د ولسمشری انتخاباتو په دوم پړاو کې زیات توکمیزه تقسیم ولیدل شو. نو د ریپورت په خبره کچيري حکومتي انتقال ته دوام ورکول بي، نو بیا باید دغه توکمیزه به باوري راکم کړل شي. ریپورت زیاتوی چې باید ډاکټر اشرف غنی او عبدالله په سمدستي توګه حکومت لزینو ډیرو عجلو مسلو راو باسي چې پکې د مالی ادارو لخوا د افغانستان و تور لیست ته د اچولو ژغورل او دا رنګه د خبره یقیني کول دي چې مرستندوی هیوادونه خپل مرستي جاری وساتي. د کرکیچ نړیوال سازمان ریپورت مو د افغانستان په اړه تفصیل مو اوریدلې. د هند وزیر اعظم وایي د افغانستان نوې اداره به شایي وتوانېږي د ترګري او انتخابزندۍ په وړاندې موثره مبارزه وکړي. نریندر مودي یو ځل بیا د افغانستان له خلکو او نوي مشرتابه سره د خپل هیواد د مرستو او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. نریندر مودي د پنځمې پر د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر عبدالله ته د نوې ډیلی مبارکي ویلې ده او ډاډ ورکړي چې هند به د یو پیاوړي او ډیموکراتیک افغانستان د جوړېدو د هڅو ملاتړ وکړي. یو ځل بیا د فریبا ځای رپورټ ورسو.
د هند صدر اعظم ویلي افغانستان به د نوي حکومت له راتلو سره د سولې بریالیتوب او پرمختګ په لوري مخته ولاړ سي. نریندر مودي دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله ته د ټلیفون له لارې د نوي دندې مبارکي ورکړه. د هند صدر اعظم دفتر څخه پیوی لمی کې راغلی چې شغلی مودی د افغانستان د خلکو او نوې مشرتبه هغه هڅې وستایلې چې دی وی د تاریخي او سولې سیاسي انتقال په برخه کې کړې دي. مودی زیاتوي چې په دې سره به افغانستان وتوانېږي د افراطیت او تروریزم پر وړاندې لا اغیزمنه مبارزه وکړي. پیلمی کې راغلی چې د هند صدر اعظم عبدالله عبدالله ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره د هند د بشپړ ملاتړ څخه ډاډ ورکړ او ویلې دي چې هیواد یې د افغانستان د خلکو او حکومت هغه هڅې ستایي د خپل هیواد د لا پیاوړتیا، سولې او ډیموکراسۍ لپاره یې کوي. دغه راز د هند صدر اعظم ډاکټر عبدالله عبدالله ته په نږدې راتلونکي کې د هند سفر بلنه ورکړې ده. اعلامیه زیاتوي چې عبدالله هم هند د افغانستان یو رښتونی او همیشنی دوست وباله او ژمنه یې کړې چې په یو مناسب فرصت کې به هغه هیواد ته سفر وکړي. هند په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه پاتې سوی دی. دغه هیواد په تیره څه باندې یوه لسیزې کې د بیا رغونې په برخه کې د افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارده ډالره مرسته کړې ده. تېر کال افغان حکومت ومنله چې د امنیتي بنسټونو نو ګڼ شمېر افسران د هند په پوځي پانتونونو کې پز دکړو بوخت دي. هند او افغانستان په 1990 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ چې پوځي همکاري هم پکې شامل ده.
و فریبا ظاهر و په فارن پالیسی مجله کې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې لیکوال د دې روشنولو هڅه کوي چې هند ولې له پاکستان سره ډیپلوماټیکي خبرې منسوخه کړې دي. لیکوال وایي بارتیا جندا ګوند له دې لارې د هند تر واک لاندې په جمو او کشمیر کې د راتلونکي کال انتخابات د ګټلو امکانات زیات کړل. مهمه برخه ولا پامیر ساحل واورو
په فارن پالیسی مجله کې د هند او پاکستان چارو پو کاستوف چکرابورتی لیکنه خبره شوې ده. د وای د اگست په میاشت کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د بهرنیو چارو د سیکرټرانو د کچ خبرې منسوخې شوې، نو دا ځکه حیرانوونکی کار و چې لدی د پاکستان لپاره د هند د بهرنیو چارو تګلارې د تطوالي پته ولګېده. بھارتیا جنتا ګوند چې تیر ځل هم په واک کې وو له پاکستان سره د سوداګرۍ لپاره په جوړجاړي خبرې وکړي، خو روان کال د دې ګوند په انتخاباتي منشور کې د پاکستان په اړه توند دریځ موجود وو. کله چې د وزیر اعظم نریندر مودی ګوند انتخابات وګټل، نو بیا یې د خپل ګوند د تیر حکومت تګلاره خپل کړه او د خپل لوړې مراسمو ته د جنوبي اسیا هیوادونو مشران ور وغوښتل. په دوی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم شامل وو. تر دې وروسته چې کله په نوی ډیلی کې د پاکستان سفیر د هند تر واک لاندې د کشمیر د سازمان هویت کانفرنس له غړو سره ولیدل، نو ډیلی له اسلام آباد سره د سیکرټرانو د کچ خبرې منسوخې کړې. لیکوال وایي د کشمیر لانجه د هند او پاکستان پخوانی هغه ده. پاکستان دریځ لري چې دا مسأله د کشمیر سیاسي سازمانونو او نړیوال منځګړتوب له لارې هوار کړل شي، خو هند دا خبره نه مني. د چکرابورتی پاند هند کولای شو چې د هویت کانفرنس له مشرانو سره د پاکستانی سفیر د ملاقات مخه ونیسي، لکه هند دا مشران نظر بند کولای شول او دا د هند تر واک لاندې کشمیر کې نوې خبره نه ده. لیکوال وایي د خبرو منسوخولو د مودی د انتخاباتو منشور تګلاره ښکاره کړه او بیا د اجیت دوول د قومي سلامتیا د مشاور په توګه ټاکلو هم روښانه کړه چې د هند د بهرنیو چارو تګلاره سخته ده، ځکه چې دوول پخوا په استخباراتو کې وو او د پاکستان په اړه سخت دریځ لري. په لیکنه کې راغلي که هند د کشمیر په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او دا خبرې بریالۍ شي، نو پاکستان به یاغیانې ډلې کشمیر ته او د هند نورو ځایونو ته له ورتګه وګرځوي چې دا کار به په هند کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د مودی دا پریکړه چې له پاکستان سره خبرې وځنډوي د هند په کورني سیاست کې ورته انتخاباتي رعایتونه ورکوي، ځکه چې په جمو او کشمیر کې راتلونکی کال انتخابات کیږي او بھارتیه جنتا ګوند وار د مخه ویلي دي چې هلته به انتخابات وګټي. لیکنه زیاتوي بھارتیہ جنتا گند پخپل کار خائی په جمو او کشمیر کې انتخابات وګټي او په نتیجه کې باید پاکستان په مقابله کې یو آئینی اعلی لاستراوړي، ځکه چې د خلکو په واک به بھارتیہ جنتا گند لنی وی ډیلی سره د کشمیر اړیکی پیاوړی کړي.
د فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند پر اړیکو باندې لیکلی و چې ترته تفصیلی پامیر ساحل وړاندې کړلې. د مشال ریډیو دغه ګړی خبری برخه پای ته رسیږي، خو پروګرام دوام لري او په پای کې درته ویلو چې پام کوه ته ټکو ټکالو نس پروګرام باوري راځي چې اوس و عمل لنا سر ته ورسو.
پام کوه خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو د گرمی وحلو او لوډ شیډینګ زپلو او ریډونکو یواری بیا د ادیرا ورسی دی تاسو هغه دوست ګورګین چې ترنن تاریخ پوری تاسو صرف او صرف د اپوزیشن پارټیانو رنګ له حکومت نه یره ولی او پریشان کړی یاست پریشان کړی خیر تاسو سرکار هم یاست او خرکار هم او نسوار هم میرمن هم جړولیاست او مورکی هم بچیانو هم شکولیاست او پولیسانو هم نو کلک ډیر ګورګین هم و تخنولاست نو څه کفر وشو نو ګرانو او سرګردانو اوریدونکو په دې هلیو چې د سرکاري دفترونو په چکرونو کې براګیر شوی نه یاست که راګیر شوی یاست نو بیا به د چپلاسی او کلرک سره د کوچلو او کوچدو په برابرول کې ناکامه شوی نه یاست عدالت ته به ورغلی یاست خو په عدالت کې به د لږ به ایمانه وکیل سره د فیس په معامله کې په جنگ شوی نه یاست دغه رنګ به په پولیس سټیشن کې د سیول نافرمانۍ په کیس کې او که دن نشیوی آست نو بیا به د پولیس سټیشن د چتر د خوړلو سره سره د دالو او آلوګانو د خوړلو وروسته د ګیس په مرض مبتلا شوی سیول اسپتال ته را رسیدلی نه یاست او که دلته هم را رسیدلی یاست نو بیا به د یو ښی ښایستې نرسی په وارډ کې بستر شوی یاست خو د رنګ روټ ډاکټر د اپریشن تھیټر ته به دننه شوی نه یاست دده د تجرباتي اپریشن په ضد کې به راغلی نه یاست او که خدای دې نه کوي تر دې تجربې هم تیر شوی یاست نو دا وخت به د کین او مناکین په حضور کې ولاړ لاجواب شوی نه یاست نو ګرانو قدردانو ملګرو خبره وشوه د دفترونو او بیا په دفترونو کې د میټینګونو د یو عالمی پو وینا ده چې ملک ناپرسان د ډیرو ناتریټو ایوارډونو او جایزو سره سره دوه نور نوي ایوارډونه هم په خپل نام کړل یو د میټینګونو ایوارډ او یو د کمیټیو ایوارډ دا څنګه او په څه کې راشي چې واورو د توتکۍ باجی میټینګي او کمیټیاتی راپو
ویرګه ته د مو خراب شوی دی یم لري شاده مخنامه زده نه نه صوب تا ویر زم دی انټیریو دی پورا
ما نه درته چې صاحب دنه نه مصرف دی
خانه د خراب شه دا څنګه مصرف یات دی سرکوري دفتر دی په سالو په زارو کوسون دی بوندې ویلور دی او ته یې چې مو صوب مصرف پده څه کوي نه نه
قوالی وای قوالی
قوالی او په دفتر کې
ولی چی پا جلسو کی قوالیانی ول کیدیش دانسون کیدیش نوزما صاحب سه گناه کرده چی پا خپل دفتر کی پا خپل کرسی ناست پا خپل تیبل بندی قوالی نشی ویلی
اوهو یان دا خالک ویلور دی کورونا ایدی ویسرا
خلگو تا چاوی چی پلین کی دیو درگی سبا دی راشی که سبا نوی بل سبا دی راشی
ویلی تو تا مونگ دومرا بیکورا و بیروزگورا خالک مولومیگو
تا خدا سی خبری کوی مړی لکه په لندن کې چې ولاړی په سویټزرلند کې خبری کوي دا ملک نه پرسان دی مړی چې په یو میاشت کې کار دی وشي شکر وباسه عدالتو ته ته نه یې تلی زما په خیال چې د چرګوړي د غلا فیصله په پوره 15 کاله کې کیږي وابډا ته نه یې ورغلی چې نوی میټر در لګوي لګوي بجلی به د اډو ختم شي د ګیس دفتر ته به نه یې ورغلی د ګیډې د ګیس ناروغي به در ولګوي خو د ګیس میټر به نه در ولګوي نو زما صاحب که دننه میټینګ وکړو نو څه کفر شو
اوهو درته ویایا چې دننه د څه شي میټینګ راووندی
سیب درنه ورکړی ده د مذاکراتي کمیټي غړي راغلي دي د درنې نه یې ولاړوي زارې منتونه ورته کوي او سیب نخرې نازونه کوي چې د میرمنې په نخرو نازونو کې هفتې لګېږي نو زما صاحب به ولې وخت نه اخلي
وی 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 سرکوري ملازمین هم درنې ورکوي
ای ساده ښځې د درنو زمانه ده چې د کانیډا نه زهري صاحب دلته درنه ورکولی شي د لاهور نه ایران خان په اسلام آباد کې درنې ته راتلی شي نو صاحب خود دې ځای لوکل دی درنولی نشي ورکولی
نانو دا دار نه دې څه دې پورا وير کړي دو
هغه خیر صاحب پخپلم نه دې خبر چې کله په کور کې بیگم صاحب درنه ورکی صاحب به عدالت په دفتر کې درنه ورکی
وی خلویا دا وساړای لیوانه دې کاڅه پالو پېښې ودو دا دې شناختی کارت دفتر د خلکو کورونه دې مو پرې دې چې دې تو دې صاحب سره خبره وکم
اے دننه دا اپوزیشن پارټی نمائندگانو کمیټی بیا ورسره دا حکومتي کمیټی غړي دا ټول دننه دي صاحب هغه ته دفتر نور خلاصي نو تا د بچیر لار درکی ته د کم باغ مولې ځه زلاره شد دینه د مخه چې زمونږ سیب زمانه د استعفا او ستا سره د نکاح مطالبه وکي ځه ځه ورکشه ځه چلو
تو څه خیال دی چې دا درنې به صرف او صرف تاسو ورکولی شو دینه نه پاس به تاسو د ښځې درنې وکسو دینه نه پاس به توتکې د خپلو خلکو سره تاسو دفتر مخکې در راکوي ویرکیه ګورګینه بولیټ پروف کنټینر تار ولاګه چې درنه ویرکم
مکو توتکې خورکه د هغو زړو درنو نو په څه مشکل ځان خلاص کې که ته دلته کېنستې بیا خلک څوک ولاړوي نن سبا د درنو او جلسو د کامیابه کولو لپاره د زنانه موجودگی ډیره ضروری شوله او بیا د سترنګ مردانه زنانه ته خو توی نونی ظالمی
نو ګرانو د درنو او مارچو دانس زده او میوزیک له خوبه ایستلو خسته اوریدونکو په پښتو کې متل دی چې وایي چې ډب نوی ادب نوی نن سبا واقعی پا درنو باندی هر مسئله حل کی نو ای تو تکی بی وکوفی دل تراش درناور که چی کم از کم زمونگ تنخواه هم در سر زیادشی نو گرانو او لشپگو کالونا پا زده او پخوانه تنخواه کار کولو والا و ریدونکو زمونگ تیزکی تیرکی نماینده میش شالیلا بادامی رسیدلی ده وکش میشی چوک ده چیری چو سرکاری ملازمینو پا رود درنه ور کرده ده ولی ور کرده ده او ده دوی مطالبات سیدی راشی چی واورو ده شالیلا بادامی دا اخروتی او کجوری راپور
زنداباد مرداباد زنداباد مرداباد زنداباد مرداباد
یو دا څنګه ناری وهی تاسو زنداباد مرداباد څوک زنداباد دی او څوک مرداباد
ای شاله لا خورکه قسم د کز په خپل خبر يم اته وشت کال پوره شو بس د غناری دی ټوله وی امنګ مرګټ شولو الکه په زور ناری کا زنداباد مرداباد زنداباد مرداباد زنداباد مرداباد
یا ستاسو مطالبات څه دي او د چا څخه دي
دروغ ولی را باندې وای نه يم خبر چې مطالبات څه دي او د چا نه دي بس دومره خبرم چې باتنګړ تیر کال په شلو نن سبا په سل پټرول تیر کال په اتیا او نن سبا په یو سل اتیا گیس تیر کال شپږ گنټې راتله او دا کال درې گنټې بجلی تیر کال دولس گنټې راتله او دا کال شپږ گنټې خو بیا هم حکومت وایي چې مونږ ډیر په کامیابۍ روان یو خلق ډیر خوشاله دي بس د دوی یوه ناره ده چې پنځه کاله پوره کړي بې شکه دي په دې پنځه کاله کې پنځه کسان هم ژوندي پاتې نه شي خو دوی به پنځه کاله پوره کوي او ارو مرو
شا ته ماته دا ووایا چې د دې ګرانی دې درنو او دې جلوسونو څخه غریبانو ته څه ګټه رسیږي
وایي څه ګټه رسیږي ډېرې ګټې رسیږي د کومې ورځې نه چې دا زنانه درنې او جلسې شروع سوي دي غوږونه مې په ارام دي له درو هفتونه مې د میرمنې هغه دیارلس نمبره شکل نه دی لیدلی هغه اوږدې ګیلې او کږې کږې کیسې مې نه دي اورېدلي غوږونه مې په ارام دي او بل په درنه کې روټۍ مفته اوبه مفتي باتروم مفت دا لږ ګټه ده
اوف توپه او د دې نه تاوانونه څومره رسیږي ته خبر یې
ای ساده ښځې ته پرېږده دا ګټې او تاوان ګټې او تاوان ته خو پرواز شریف کتل چې میښتانې ټوله لاړه گټو تاوان مګور خپل زنده‌آباد مرداباد وای خېټه مړوا او مړو وی دوا وای پور چې تر سلو تیر شي وچې مخرا او
زنده‌آباد
مرداباد زنده‌آباد مرداباد زنده‌آباد.
او دا تاسو چې لار بند کړې ده دا خلک څومره په تکلیف دي تاسو ته اندازه ستدی دی؟
اے څوک چې خپل ځان په خپله په تکلیف کی هغوی موږ د تکلیف نه خلاصولی شو؟
څه مطلب؟
زمونږ خلکو خپل ځانونه خپله په تکلیف کړي دي چې کله الیکشن راشي اوټونه لویږي ته خبره یې چې د نړۍ تعلیم یافته خلک اوټونه په کم بنیاد ورکوي.
په کم بنیاد؟
هغوی دا خبره ګوري چې په انتخاباتو کې ولاړ شخص په زړه کې د قام د خلکو د وطن دپاره څونه همدردي لري. هغه څومره تعلیم یافته دی د هغه سره د خلکو د ښېګڼې څه پروګرامونه دي. او بلې خوا ته زمونږ خلک خبرې په کوم بنیاد ووټر کوي خبره یې؟
یا یا وام نه یمه خبره.
زمونږ خلک ووټ په دې بنیاد ورکوي چې په انتخاباتو کې ولاړ شخص بسکوټونه کم قسم راوړي دي د ووټرانو دپاره ځایي شو دی والا دي که ساده. زما تربور دی او که نه ما ته به د ګټرانو ټیکه راواخلي او که نه جیبونه یې څومره غټ دي ما ته به یو څه خاورې ځینې راکړي او که یا دغه معیار دی زمونږ د خلکو. خو پام کوه پام کوه تا ته وایم خپل بچان پوکی چې آینده تیر نوزی. او پام کوه پام پام کوه پام.
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.